The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2014 دسمبر د میاشتې اوومه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې اته نیمې، افغانستان کې اته او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې لس نیمې بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارجي ملکونو ته د وړلو تورونو پر سر د پاناما رسوایي د قضیه اورونه بنن بیا ستر عدالت کې کیږي. د شام حکومت ویلي د ملک په ختیځ برخو کې د ډزبندۍ کولو غوښتنه به ردوي، ولې چې د دغې سره به وسله والو ته د بیا یو ځای کېدو موقعه په لاس ورشي. او د امریکا صدر بارک اوباما ملکي امنیت پر سر خپل اخیری وینا کې ویلي د القاعده او داعش پر ضد نړیوال عسکري اتلافونه یې جوړ کړي او د ځایي ملکونو په مرسته یې لوی ګټې ترلاسه کړي، په کومه چې یې حکومت د داد حقدار دی. اوس راځو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارجي ملکونو ته د وړلو تورونو پر سر د پاناما رسوایي د قضیې اورونه به نن بیا شروع کیږي. د قضیې اورېدنه به د پاکستان ستر قاضي انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې پنځه کسیزه بینچ په ستره محکمه کې کوي. د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري به نن خپل دلایل وړاندې کول جاري ساتي. تیره ورځ هغه د دلایلو وړاندې کولو پر مهال اوریدنه وځنډول شوه. تیره ورځ نعیم بخاري عدالت ته ویلي وو چې د دوبۍ سټیل میل په تاوان کې روان وو، نو څنګه شریف کورنۍ په دغه وخت کې د لندن اپارټمنټونه واخیستل. د نواز شریف زوی حسین نواز وکیل اکرم شیخ تیره ورځ د لندن اپارټمنټ په حقله د دستاویزات عدالت ته وړاندې کړي دي چې نن به یې کتنه کیږي. د شام حکومت ویلي دي چې د ملک په ختیځ برخو کې د ډزبندۍ کولو غوښتنه به ردوي، ولې چې د دغې سره به وسله والو ته د بیا یو ځای کېدو موقع په لاس ورشي او خپل فعالیتونو ته به هم دوام ورکړي. د شام خارجه وزارت په جاري شوي بیانیه کې یاغیان ترخهګر بللي، کوم چې د دوی په وینا تیرو دریو هفتو کې د شام د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې په بمبارۍ کې یو اتیا کسان وجلی دي. په جاري شوي بیانیه کې ویل شوي چې دوی به هیڅکله هم حلب ښار کې عام ولس د ترخګرو په قبضه کې پرېږ نه دي. دا بیانیه په داسې حال مخې ته راغلی چې د چین او روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې یو قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په حلب ښار کې د یوې هفتې لپاره د ډزبندۍ غوښتنه شوې چې عامو خلکو ته خوراکي اشیا ورسول شي. په دغه ښار کې 15 نورې ضلع د شام سرکاري پوځ د وسلوالو څخه قبضه کړي چې ورسره په ټول ښار او 100% برخه باندې د سرکاري پوځ کنټرول ترلاسه شوی. شام کې د سارنې تنظیمونه وایي چې 13 میاشت د حلب ښار په سویل غربي برخو کې د وسلوالو په اډو د روس او شام هوایی بمباری کې د مړو شمیره د 300 څخه اوښتي او د زرو نه زیات نور ژوبل دي، په کومو کې چې ښځې او ماشومان شامل دي. برتانیې کې اساس لرونکي د سارنې ادارې ویلي دي چې په تازه بمباری کې په ادلیف صوبه کې 8 د کډوالو کیمپونه جنگي جازونو په هدف کړي دي، کوم چې د حلب نه 100 کیلومتره د سویل غربي اړخته سیمه ده. بیانیه زیاتوي چې په هدف شوو کې معلوم شوي چې پوره دریمه برخه ماشومان دي. روس تیره میاشت ویلي وو چې دوی د شامي حکومت په مرسته کې په ادلیف او خمس ښارونو کې هوایی بمباری بیرته پر ځای کوي. د امریکا صدر بارک اوباما ملکی امنیت پر سر خپل اخیری وینا کې ویلي چې د القاعده او داعش پر ضد یې نړیوال عسکري ائتلافونه جوړ کړي او د ځایي ملکونو په مرسته یې لوی ګټې ترلاسه کړي، په کومه چې یې حکومت د داد حقدار دی. د امریکا صدر د خپل واک په موده کې د امریکا ځمکني سمندري او هوایی پوځ د مشرانو د کارکردګۍ ستاینه وکړه. په فلوریډا کې د امریکا هوایی پوځ په مکډیل اډه باندې خپل عسکرو ته وینا کې صدر اوباما وویل چې قام یې په دغه اهلو زلو دوی ته لوی داد ورکوي. ده ویل کله چې واک واخسته نو په تیرو 8 کالو کې یې د ترخګرو ډلو هغه خطر ختم کړ چې ګنې د امریکا خلاف به کوم د حملې پلان جوړ کړي، او په کال 2018 جنوري میاشت کې د واک پریښودو سره به د لومړی صدر شي چې د واک 8 کاله یې په حالت جنگ کې تیر شول. د زیاته کړه چې القاعده اوس صرف یو هسي نوم پاتې دی او داعش هم د نیمې زیاتې سیمې بیرته د لاسه ورکړې دي. بلخوا د امریکا نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د میډیا سره خبرو کې ویلي چې د په مهمو څوکو د نمونو په ټاکنو د ګوند اعلی مشرانو سره خبرو اترو کې مصروفه دي او دغسې ګټورې خبرې یې په نږدېو کې شوې دي. دغه څوکو کې د خارجه وزارت څوکۍ هم شامله ده. د نائب صدر په څوکۍ منتخب شوی مایک پینس ویلي چې هغلی ټرمپ د خارجه وزیر په ټاکنه ډیر د احتیاط سره لګیا دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه په کورنۍ د خارجي ملکونو ته د ملک څخه په غیر قانوني توګه د پیسو د وړلو چې کوم پاناما رسوایی قضیه وه د هغې دغه د اوریدنې لړۍ روانه ده او نن به هم دغه اوریدنه کیږي. تیره ورځ د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاري په دغه لړ کې خپل دلایل جاري ساتلي وو. نن به یو واري بیا د دغه دلایلو پوره کولو کوشش کوي او د پاکستان د وزیر اعظم د زوی حسین نواز وکیل هم خپل دلایل یا خپل ځوابونه د رپورټ په شکل کې وړاندې کړي دي. په دغه باندې نور تفصیل موږ شي به وړاندې د ډیور ډیو خبري لري به پیر څخه خسته
په پروند اوریدنې سره و نن به یو ځل بیا د اوریدنې کیږي د پاناما لیکس کم مقدمه چې دا دغه تاسو ته یاد وي دغه درخواستونه چې دي هغه د تحریک انصاف د مشر عمران خان لاړخه او د مسلم لیگ عوامي مسلم لیگ شیخ رشید لاړخه دیموکراسي دي سراج الحق صاحب لاړخه هم دیموکراسي د جماعت اسلامي کوم مشر چي دي او په دې کې زیات دا تورونه لګول شوی دي چې وزیر اعظم کوم پیسي چي دي هغه یو خو بهرني هوادونو ته په غیر قانوني توګه لېږلې دي. دویم کوم د دې درې سره بچیان چي دي هغه د دې زیر کفالت دي خود سیکس څخه بچ کېدو لوجي دوی خپل دغه بچیان چي دي هغه کله زیر کفالت ساتلې دي او کله چي دي ویلې دي چې دوی خپل پیسې او خپل جایدادونه لري او بل کوم ویناګان چې کړي دي د کام سره په هغه کې هم دې دغه خبره چې دا هغه نه د پډاز کړي نه په الیکشن کمیشن کې خپل فارم جمع کول په محل باندې سره داسې خبره کړي و چې لوجي دا تور دی باندې چې دا آرټیکل دشپېته او درشپېته د خلاف ورزي کړي دا د کام سره صحیح خبره نه ده کړي او صادق او امین چې کوم په کار دی وی یو واکمن هغه د غیر نه دی پوره کړي فرض نه دی پوره کړي. نو اوس دا کوم خبره چې دا هغه به نن بیا یو ور بحث کیږي ولې چې تیر ورځ عدالت ورته ویلي و چې پاکستان کوم وزیر اعظم چې دی هغه په کار دی چې دغه خبره راوړي مخې ته چې د درې سره سوالونه کوم چې دوی په پیسې آیا لېږلې دي کې نه دي لېږلې د دې سره مریم نواز یا بچیانې زیر کفالت دي او که نه او ویناګانې کړي دي صحیح یا رښتیا ویلي دي که نه د درې سره پوښتنې پرون پوښتل شوي دي د وزیر اعظم څخه. نو نن یو ور بیا اورېدنه کیږي بیا به د دې څخه دا پوښتنه کیږي چې آیا دوی صحیح دا خبرې کړې وې که نه او د دې سره پرون دا خبره هم څه ده چې کوم نیب چې دی او ایف آئی ای چې د دوی خپل فرض نه دی ادا کړی نو داسې ادارې چې فرض یې نه ادا کړی آیا دغه ادارې په کار دي چې کار ته پرېښودل شي که نه ولې چې کومې ادارې چې خپل کار نه شي کولی په ازادانه توګه باندې هېڅ حکم نه لري چې یوازې تنخواګانې واخلي. نو نن به یو ځل بیا خبرې کیږي په دې باندې به بحث کیږي. سلمان بس چې کوم د وزیر اعظم وکیل دی هغه به نن خپل دلایل وایي. پرون نعیم بخاري چې د عمران خان وکیل وو او شیخ رشید خپل بیانونه کوټ
کړیو او خپل دلیلونه ویلي وو. چې رب پیر د سوال کیږي چې تیر ورځ د عمران خان وکیل نیم بخاري خپل دلایل جاری ساتلی وو او په دغه دلایلو دوران دغه اوریدنه وزنډول شو. نن به بیا نیم بخاري خپل دغه دلایل سر ته رسي. د هغه سر اکرم شیخ چې کوم د وزیر اعظم وکیل دی د وزیر اعظم د زوی حسین نواز وکیل دی نو هغه خپل چې کوم پوښتنې وي د هغې ځوابونه د دغه پوره تفصیل دغه ته وړاندې کړی دی عدالت ته. نن به عدالت د دغه چې کوم تفصیل هغې وړاندې کړی دی د هغې کتنه کیږي او د دغې به پس چې کوم دی نو بیا خپله خبره کوي. نو ډېره مننه ستاسې د تفصیل راکولو.
ډېره مننه.
تیر هفته د هند په امرتسر ښار کې د آسیا د زړه په نوم د افغانستان په اړه شوې غونډه کې د پاکستان پر ضد د افغانستان او د هند د مشرانو لخوا نیوکې شوې وي او څېړنکار وایي چې باید پاکستان د خپل ګاونډي ملکونو سره په پالیسیو باندې نظر ثانی وکړي یا دغې ته بیا کتنه وکړي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
سړنکاران فکر کوي د هند او پاکستان ترمنځ خرابو تعلقاتو له وجې اکثر د سیمیز ملکونو په غونډو کې مثبت پرمختګ ونشي. د لاهور سره تعلق لرونکی یو سړنکار امتیاز عالم د انګریزي ژبې یو ورځپاڼه کې لیکلي خپل یو مقاله کې وایي هندوستان کې د افغانستان په سر شبې وروستی کانفرنس د تعمیري خبرو په ځای په یو بل الزامونو لګولو کې ختم شوی دی. تیره میاشت پاکستان کې هم دغه شان یو سیمیز کانفرنس د هند سره د اختلافونو له وجې ځنډول شوی و. نوی ډیلی کې د څیړنې یوې ادارې انسټیټیوټ فار کنفلیکټ مینجمنټ ایگزیکټیو ډایریکټر اجی ساهنی وایي هغه د سموثره سیمیز مرستو څه قسم تمه نه لري چې پکې هند او پاکستان شریک وي تر څو چې دغه دواړه ملکونو خپل ترمنځ مسلې نوي حل کړي. ساهنی وایي د سویلي ایشیا د سیمیز مرستو تنظیم سارک هر غونډه د هند او پاکستان ترمنځ اختلافونو کې بدل شي، خو دغه اختلافات دا ځل یوې نوې کچې ته رسېدلي دي. د لاهور یو سیاسي څیړنکار او لیکوال حسن عسکری رضوی وایي د پاکستان او هند ترمنځ همیشه د جنگ په وخت او یا د دې سمدستي وروستو سخت تاوتریخوالی پاتې شوی، خو دا چې دوی د امن په وخت کې د دې وړاندې کله هم د دواړه ملکونو ترمنځ د یو بل خلاف دومره منفي جذبه نه وه لیدلې. د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د ستمبر په میاشت کې په پوځي کیمپ حمله کې د 18 هندي پوځیانو د وژنې وروستو د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په ډاګه د دې تګلارې اعلان کړی چې پاکستان به په نړیواله کچه د ځان لکولو کوشش کوي. هند دغه حملې تور په پاکستان کې موجود توندلارو باندې اچوي. واشنگتن کې د سویلي او سویل ختیځ ایشیا د چارو کتنه کوونکي د څیړنې ادارې وډرو ویلسن سنټر کې کارپوها مایکل کوګلمن تر مخه سارک د دغه تګلارې نه تر ټولو زیات اغیزمن کېدای شي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو خراب تعلقاتو په وخت نوي ډیلي کوشش کړی چې پاکستان ځان لکولو لپاره د سارک تنظیم استعمال کړي. د هند امرتسر ښار کې د هارټ آف ایشیا په نوم غونډه کې د یو شمیر سیمیز ملکونو نه علاوه امریکا، روس، چین او ترکی هم شامل وو. د دغه غونډې مقصد سیمیز ملکونه یو بل ته راجوختبل وو چې د جنګ ځپلي افغانستان سره اقتصادي او امنیتي چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته وکړي. دغه غونډه کې په ګډه منظور شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د امن، ثبات او ترقۍ پرمختګ لپاره د نږدې سیمیزو مرستو ژمنې شوې او پکې دا غوښتنه شوې چې هر قسمه ترهګري او د دې مرستې دې په سمدستي توګه ختم کړی شي. خو څیړنکار اجی ساهنی وایي دغه اعلامیې د سفارتکارانو ترمنځ د ملاقاتونو نه زیات څه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي د دې په شان یو شمیر نورې اعلامیې منظورېدای شي، خو دا چې د دې نه زیات څه نشي کولی. د هند مشرتابه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز زیات څه ته نه دی پرېښودی. نوموړي ته د امنیتي اندېښنو په وجوهاتو د پاکستاني میډیا سره د خبري کانفرنس اجازه نه ورکړل شوی او نو هغه د هند اعلی چارواکو سره دوه اړخیزه ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان په خپله اداریه کې لیکلي د پاکستان او هند اعلی مشرانو ترمنځ اختلافونو په میډیا کې غټ سرټکي او خبرونه پیدا کړي، خو په حقیقت کې دې په سیمه کې د امن او ثبات ترلاسه کولو مقصد په شا بوتلی دی.
د پاکستان، افغانستان او د هند ترمنځ په نږدېو کې په اړیکو کې بدلون یا په دغه کې تریخوالی راتلل د آسیا د زړه په نوم د غونډې وروستو په مطبوعاتو کې بحثونه سیوا کړي دي او د پاکستان ډان ورځپاڼې کې د پاکستان پخوانی سفارتکار اشرف جهانگیر قاضي لیکل کړي دي او وایي چې د پاکستان په خارجه تګلارو باندې اوس په کار دا ده چې دغې ته پاملرنه وشي او په هغې کې بدلون راشي او د دغې بدلون دی وایي هله ممکن دی کله چې د دغه پالیسیو جوړوونکي بدل شي. په دې باندې راځئ چې د ډان ورځپاڼې دغه اداریه زمونږ د همکار محمد عالمگیر دخلی واورو.
د پاکستان په وتلي ډان ورسپانه کې د امریکا، هند او چین لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ښاغلی اشرف جانگیر قاضی لیکي د هارت اف ایشیا پر وروستۍ غونډه کې یو وار بیا هند او افغانستان پاکستان ته د خپل کړمو لپاره ګوتې نیولي. خو د هند او افغانستان نه علاوه پاکستان کې دننه او بهر د هر چا د پاکستان په اړه هم دغه خیال دی کوم چې د ګاونډیانو د په اړه دی. په هند او افغانستان کې زموږ پالیسۍ ناکامه شوي او حل یې کم از کم هغه چا سره نشته څوک چې په څوکو ناستي او غرض دی. خغلی قاضی وای د پاکستان مسله دا ده چې د هند او افغانستان په اړه زموږ تګلاره د هغه کسانو په لاس کې ده څوک چې نه د دې کار اهل دی او نه ورسره اختیار شته، او دغه خبره زموږ په داخلي سیاست او امنیت تګلارو باندې هم زمرازي. نوموړی زیاتوي په کار نه ده چې د افغانستان لپاره زموږ تګلاره هند په خاطر کې ساتلو په صورت کې جوړ شي، خو دا مهال موږ افغانستان په اړه سوچ هند په مزغو کې ساتلو سره کوو، ځکه چې د پاکستان د خغلی قاضی د خولې نالایق که تګلاره جوړونکي داسې ګڼي او د تیرې مودې نه یې په دې لاس پورې کړې چې پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړه، او بیا هم دغه پاکستانی چارواکي په دې تمه ناست دي چې چرته نه چرته به دا تګلاره خپل ښه ثمرات وښایي، او هم دې خبرې عمر د افغانستان د پاکستان نه خفه کړې. د پاکستان هم دې پالیسو د لاسه چې په نظر کې د افغانانو خپل هیڅ حیثیت نشته عمر لا ناکامه پاتې شوي دي. لیکوال وړاندې خپل کالم کې لیکي چې که څه هم افغانستان زموږ د هند په اړه د تګلارې برخه نه دي ګڼل پکار، خو دا ضرور پکار ده چې هند سره تعلق کې موږ افغانستان ته ځان خامخا نږدې کولی شو، او داسې کولو سره به موږ یعنی پاکستان په افغانستان د هند اثر را کم کړو. او کچرې د پاکستان دا خیال وي چې خپل دواړه خونو ته خپل ګاونډیانو سره به هیڅ ښه تعلق ونه ساتي، نو دا ځان پورې ټوکه ده، او پاکستان به چرې هم د دې د لاسه ښه دروازو نه ویني. هند واقعي چې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی، او وجه یې د دواړو هیوادونو تیر تاریخ دی، خو بیا هم پاکستان په اوږد مهال کې هند سره د خراب تعلق اثر ته ډیر ټینګ نه شي پاتې کېدی. د افغانستان په صورت کې خفګانونه لا دومره زاړه نه دي نه دومره غټ دي، او پاکستان لب افغانستان ته د دوستۍ لاس غځولو باندې هم ځان بد ښکاره کېدل نه دي پکار، او موږ له پکار ده چې هند او افغانستان سره اوږه په اوږه ودرېږو. هند سره د پاکستان په تعلق کې موږ له د ځان نه یو څو پوښتنې کول پکار دي، او هغې کې اولنی دا چې نن موږ هند سره تعلق څنګه دی، دویم موږ هند سره کم تعلق غواړو، دریم ولې داسې تعلق غواړو کوم چې مونږه د دویم سوال په ځواب کې ټاکلی وي، څلورم هند سره د روستي تعلق قیمت سو، پنځم هند سره یو تعلق ساتلو کې مونږ لپاره مشکلات څه دي او پرمختګ کو نه دي شوی نو ولې داسې ونه شو. پخوانی سفیر اشرف جانگیر قاضی وایي هند سره زموږ تعلق د خراب نه ډیر خراب، بیا جنگ، بیا لږ خو او اوس بیا خراب پاتې شوی، او موږ له اوس دا خراب تعلق ښه کول په دې پکار دي چې دواړو ملکونه اټومي وسله لري، په دې خیال چې کوچا را باندې اټومي برید وکړو نو چې موږ هم ورله هم دغه عمره مضبوط ځواب ورکولی شو. خو دواړو ملکونو غرض دا دی چې اول داسې ګزار وکړي چې بل بیا د ګزار جوګه نه وي. دواړه ګاونډي ملکونه داسې رابطې نه لري چې د یو بل خلاف د اټومي حملې وړاندې د حقیقت نه ځان خبر کړي، او که پاکستان داسې په ګډوډ حالاتو کې پاتې شو نو خارجي سرمایه به بالکل ختم شي، او د پاکستان د پیداوار صلاحیت په نور هم کمزور شي چې په نتیجه کې به خامخا خلک بې روزګاره کیږي او سیاسي بې ثباتي به ورپسې راځي. پاکستان به پست دغه یو ناکامه سیاست وګرځي کوم به چې د کال 2050 پورې ایښود شوي هدفونه پوره کولو کې ناکامه شي. آبادی یې په زیاتېدو ده او ډیر کم داسې وګړي لري چا چې پوره تعلیم کړي، هنر یې زده دی او کورنۍ ساتلی شي، او دې هر څه کې کو پاکستان پاتې راغی نو داسې کسان به یې واګې په لاس کې واخلي کوم به چې بیا څه غواړي نو هغه به کوي، او دغه حالات به اول د سی پیک په شانتې غټې منصوبې شنډی. ښاغلی قاضی لیکي د پاکستان د ترقۍ په لار کې لوی خنډ د مسلو لنډبینه حلونه کتل دي، او دویم دا چې موږ د خپلو ناکامو نه سبق نه اخلو. د پاکستان او هند په منځ کې اډوکې کشمیر دی، او هم په دې د پاکستان هند سره تعلق خکیدی شي، خو د هند د کشمیر په اړه خبرې، تعلق او سوچ عمر له منفي پاتې شوی. نړیوال غټ طاقتونه خالی د کشمیر په اړه دا فکر کوي چې چرته هند او پاکستان تر منځه د دې کشالې پر سر اټومي جنگ وننخلي، خو بیا هم دا نه دي هیرول پکار چې هم دغه طاقتونه به پاکستان اټومي وسله استعمالولو یا د دې پر سر دړکو ته چرې هم پرېږنه دي، او دا خبره پاکستان ته ښه واضحه ده. نو پاکستان له پکار دا چې د کشمیریانو په خواهشاتو د کشمیر د مسلې هوارې خبرې پسې زور لګوي. لیکوال په اخر کې لیکي د پاکستان لګې مالدار طبقې له به د خپل هیرس نه لاس اخیستل وي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
د پاکستان بلوچستان صوبې د چمن سیمې څخه د ډیور اډیو خبریال نعمت الله سره دی را لګل شوی راپور تاسو ته وړاندې کوو چې وایي د کوټې څخه اغوا کړل شوی تجار د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشې کړل شوی دی او په دغه عملیاتو کې درې اغواکار هم وژل شوي دي. نو راځئ چې دغه راپور ته غوږ شو.
پولیسو او لیویزو په ګډ عملیاتو کې د کوټې ښار څخه راتښتول شوی یو تجار د چمن ښار د نوې آبادۍ سیمې څخه راخوشې کړي. چې د پولیسو چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې دوی درې اغواکاران په ډزو وویشتل او مړه یې کړل. د ضلعه کلا عبدالله د پولیسو مشر ډی پی او ساجد محمد وډیو ریډیو ته ترسره شوي د دغه عملیاتو په هکله وویل چې د کوټې د خشکې میوې مقامي تاجر فضل حد دغه اغواکارانو دوی میاشتې مخکې تښتولی وو او په دغه کور کې یې پټ کړی وو چې دوی د پټې استخباراتي ادارو په مرسته دلته دغه عملیات ترسره کړو.
دیزی کی د لوکیشن د دی لاک شو چې
اساس دارو مونږ سره
وکړو چې دلترالو په موګه مده موږ انټری وکړو دوه موږ سره انکاونټر شروع کوم مقابله شروع کړله تقریبا 15-20 منټ پورې دځې به دا غنا پس بیا دوی یو کې ختمې ده کمرو سر چن شو نو حاجی فضل احد په یو کمره کې په زنجیرونو باندې تړلو تاسو په شارټ سرویس دي تاسو په کتلې دا
ڈی پی او ساجد محمد نور زیاتک سپسیمه کې روان د تشتولو په پیښو کې ککړ خلک دوی تشتول سو د کورنیانو په همکاري سره نیولای شي. خو دا غوا کارانو په زید به په سیمه کې د غرنګ ستر عملیات روان بي
سره کوآپریشن کوي موږ لا ګاډینس را کوي موږ موږ ته لار خي د مغوی چې کوم ورسا دي کاغوی موږ سره کوآپریشن کوي لکشن صبر را سره کوي لک د پیشنس نه کار اخلي نو ان شاء الله ازما دا یقین دي چې هر یو کیس به موږ دغه سي انجام تر رسو مغوی به برامد کو او کډنیپرز به خپل انجام ته داسې رسي ان شاء الله دا ناصر به ډیر زړه دي د ځلې نه ختم شي.
د ایالت په دغه سره دی پولی تور سرمه سیمه کې د ترشتونکو په پیښو کې دا وخت لړس زیاتوالی راغلی دی. خو دغه اول ځل دی چې چارواکو په عملیاتو کې درې اغواکاران ووژل او ترشتول سوی کس خوندي راخوشي کړي خو نور د تاوان د ورکولو پس راخوشي کړل سول. خو دغه روانو پیښو په سیمه کې ډیر زیات ویر رامخته کړی ده. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو چمن.
د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام لخوا را بلل شوی غونډه کې چې په کراچۍ کې شوی و د تمام سیاسي ګوندونو غونډه دی را بللې و په دغه کې په سند صوبه کې په صوبایي اسمبلی کې د منظور کړی شوی قانون خلاف خبرې ترې شوی دی او دوی هغه قانون رد کړی دی چې کوم قانون کې د 18 کالو نه په کم عمر کې لګکیو ته د مذهب د بدلون مخنیوي شوی دی. په دغه باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال فضل عزیز نه په دغه راپور کې اورو.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سین سانګې عمومي سکتر راشد سمرو په کراچۍ پرس کلب کې د سین صوبې په سطحه ربل شوې ټولګوندیزې غونډې وروسته رسنیو ته اعلامیه واوروله چې په سیندي سملای کې په زور د مذهب بدلولو په اړه د منظور شوي بل دوی مخالفت کوي او د راتلونکي جمعې نه به په ټوله صوبه کې د دغه بل په ضد احتجاجي مظاهره کوي. دیوائی سین حکومت تا دا پنځل سورزو وخت ورکولی شي چې په پنځل سورزو کې دننه دا بل واپس واخلي او که په دغو ورځو کې دا بل واپس وانه خسته شنو ټولګوندیز کانفرنس نن دا اعلان کوي چې بیا به د اسمبلی ګیراو کولی شي او د اسمبلی مخې ته به مظاهره کولی شي. هغه ویل د سین گورنر دی په دې بل دستخط ونه کړي دا دی رد کړي او زیاته کړه سین اسمبلی کې ناس خلک خپل سوګن او عین نه پیژني دا خلک نه اهل شوی دی دوی له خپل ایمان تازه کول پکار دی او کوم ممبرانو چې دا بل پاس کړی دی د هغوی ایمان هم مشکوک شوی دی. یا د دې نږدې دوه وړاندې د سند ایالتي اسمبلی د مذهب په زور بدلونکو پر ضد په متفقه توګه یو بل منظور کړی وو د کوم تر مخه به چې په زور مذهب بدلولو والا تن ته د 15 کالو بند او جرمانه او په دې کار کې اسانتیا برابرونکي ته د 3 کالو بند او جرمانې سزا ورکولی شي. د بل تر مخه په کم عمر کې مذهب بدلول هم د سزا وړ جرم ګرځول شوی او کچر تسوک په کم عمر کې د مذهب بدلولو ادعا کوي نو هغه به نشي منلای کېده. د جمعیت الاسلام فیډل لخوا د ټولګوندیز غونډې د خبرې شوې اعلامیه په خبرګون کې د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار ډیوی ریډیو سره خبرو کې ویل په دغه اړونې د جمعیت الاسلام او جماعت اسلامي ډلې د مشرانو سره خبرې شوې او هغوی په دې خبر کړی دي چې دا د دوی بنیادی حق دی چې د مذهب بدلولو یا د هندوانو د واده د عمر ټاکلو د پاره قانون سازی وکړي.
آپ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، یہ آپ نہیں کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی جیسے بندوں کا بھی مرڈر ہو گیا، تو یہ چیزیں اتنی ایزی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو۔
دیوی ما د مذهبی ډلو مشرانو ته ویلي چې خپلې پالیسۍ په مونږ مسلط کوي ځکه چې مونږ هم بنیادی حقونه لرو. هغه ویل دغو خبرو ته په ګوته نیولو سلمان تاثیر او شاباز بټي وژل شوي او دا کار دلته ډیر ګران دی. رمیش کمار ویل دوی پوښتنه کوي چې په یو هندو هلک یا جنۍ شریعت څنګه نافذ کولی شي، او چې کله د اتلسو کالو د عمر پورې د اوټ او شناختی کارډ جوړولو حق نه ورکړی کیږي نو د دومره غټې فیصلې چې مذهب بدل کړي دا حق څنګه ورکړی کېدی شي. نوموړي ویل چې حکومت او سفارتکار دې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي ځکه چې لګکۍ د ویرینا د مذهبي ډلو په ضد نشي راپاسېدی. د جمعیت الاسلام فیډلی په ټولګوندیز کانفرنس کې چې د پیپلز پارټۍ، ایم کیو ایم، مسلم لیگ، فنکشنل او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو ټولو مذهبي او سیاسي ډلو استازي موجود وو. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم وشوه چې اسلامي نظریاتي کونسل دې د سن نسملۍ د مذهب په زور بدلولو په اړوند دا غیر اسلامي او غیر آئینی بل رد کړي او قوم دې پرې خبر کړی شي. ولی رمیش کمار وایي که د بل پر ضد احتجاجي لړۍ پیل شو نو دوی به نه یوازې په ملکي بلکې په نړیوال کچه د دغو مذهبي ډلو پر ضد غږ پورته کړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کراچی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ڈیو ریڈیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
گران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیوا رادیو خپرونې تاسو د پاکستان په وخت د ماخام شپږو بجو نه د ماسوتن نه بجو پورې او د افغانستان په وخت پنځه نیمو بجو نه تر اته نیمو بجو پورې په لنډو سپو 9310 کلو هرتز یا 11510 کلو هرتز اوریدئ شئ. او پاتې درې ساعته نورې خپرونې د پاکستان په وخت د شپې 9 بجو نه تر 12 بجو پورې او د افغانستان په وخت اته نیمو بجو نه تر 11:30 بجو پورې په لنډو سپو 15:10 کلو هرتز یا 9310 کلو هرتز اوریدئ شئ.
ګرانو خدای منردونکو، د ډیو رادیو دا سهارنۍ خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو اوریدونکو ته به وایو چې د پاکستان په وخت د ماښام شپږ د افغانستان په وخت نیمې به زمونږ د ډیو رادیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه خبرونه راپورونه مرکو سره راځي. تر هغې وخته تاسو ته ښه ورځ غواړو او هم په دې څپو باندې د مشال رادیو خبرونو ته غوږ اوسئ. ښاد او آباد اوسئ. د الله فامان.